السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغلاست وایم. د دغه پروګرام مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده سبا ته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسیون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناک ده. سکاټ میلر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
Daesh یو ډیر خطرناک سازمان دی. دی وای چې داعش په افغانستان کې نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره تهدید پیش کړی دی. خو سکاټ میلر ډاډ ورکړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت به پر داعش د داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز لري او پر دغه ډله باندې به فشار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلې نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیه د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیت پر اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پریس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي، خو روسیه له طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلای ویلي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یو پلاوي ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د ورزګان د عامې روغتیا ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیرې سوې دواوی وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دواوی له بازار راټولې کړې. د ورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خودي ته د دواې ورکول سوي سره او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شبخانی ته راځي. سره
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د تیر سو دوا او ستونزه له ډېرې مودې راهیسې په رسنیو کې مطرح کیږي. د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایسټ چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وی، هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 90 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگتن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ترامپ له ایران سره لاټمي موافقې ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحانی پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو ودودو 55.5% رای ګټلی او بریالی دی. ودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوي وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
داعش is a very dangerous organization.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوي لانجي عوامل غیر مسلکی انتخابات بولی.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم در بحث د میانجیګری د بحثونو ټول تخنیکي نه بعد مګه سي تخنیکي ادارو بده کې خبر رو نه ده لبولای.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپل اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همون از به می فکرم ایمی آمد که اگر امیل از بیاین امیجا بم پرتن ما را علال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزه خبرونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام خپور شي. نوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروگرام ته مستاسو خرغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمې ته خطرناک بللې. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړې. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لاندې د میورسي راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی، سیمې ته ډیر خطرناک دی، نتیجه یې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ یې باید له نږدې وڅارو. جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ په همکارۍ د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتینیکوف په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثر وي په سوریه کې هم جګړه کړې ده، له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یوځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګه په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پوري ګڼ مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغې کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم 20 نفری پلاوی چې تیره ورځ دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کار یې پایل کړی او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریکه کړي. د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایا چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لار دغه د قانون اساسي او نافذ قانون پرانا کې او خصوصا زموږ د اصول وظایف داخلي پرانا کې دغه مشکل ان شاء الله ورته لار د حل لرو. نو امیدوارم دغه خبر سر ته ورسیږي. دوی طرح راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګیری کوي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 1300 او کمال ناصر اصولي 1550 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کړي خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 1300 رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅه ونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ ته د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هر هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې شوي وي.
دلته زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنیو دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کې کیږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم که د اصول وظایف داخلي د اتمې مادې او نهمې مادې دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوې طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغسې موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې په روانه شخړه کې د میر رحمان رحماني پلویتوب کوي وایي دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار داریم خواست خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایه. اما چون همی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیستن اتفاقا نتیجه به فردا ببارد. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعمالی رو ندارن. بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشد.
لدی وړاندې هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې دیوی ورځې په تیرې دوی خبرو نتیجه ورنکړه او به ته اړان کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوې پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید ده لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې
موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنې خپلواک میسون ده، چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت د دغه کمیسون په واک ده په شمول د رفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د ادارې
بېل شکه دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالانشا ده، دا یلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکېل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي سټنډارډونه ولري او دغه قضیه ښکېل کړي. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب پکې معلوم شوی ده، ولدلته اوس تخنیکي ستونزې دي. دا چې چا رایه ورکړې ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بالاخره دا چې پر مثال یو رای پاڼه د باندې راوتلې چې په کې ویل شوي دي چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ورته کمیټې جوړوئ او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګري ده چې دلته اوس راسي څوک پکې یو رقم لغوه کې میانجیګري وکړي چې څوک تیر شي او څوک پاتې شي، دا بحثونه ټول تخنیکي دي. له بعد همغه چې تخنیکي ادارو په ده کې خپل رول نه ده لوبولی او د موږ غوښتنه هم دا ده چې نور په راتلونکي دغه یو درس وي باید چې د قضایو د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مخته لاړ شي تر څو دغه
چې دغه موضوع لنجمنه شوې ده. هم تاسو مثلا په جریان پرېښودل شوي که څنګه د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوې؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړي چې باید حقوق پوهان راشي په منځ کې کښېني، خو د تخنیکي ادارو ته لکه موږ غوندې یا نورو ادارو
ته په نظر لازمه ده باید د تخنیکي ادارو سره خبرې شوې وي. بلې
دقیقا دغه موضوع یعنی ډېری تخنیکي ده، تخنیکي الفاصل چې حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم شی ګم نه دی، مبهم نه دی پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي، فکر کوئ چې دغه ستونزې ته به د واري لار وموندل شي؟
بېل شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولی شو چې حداقل دغه قضیه له پایله وسي او تر اخره پورې وګورو چې کوم ځای کې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم ځای کې منفي رول لوبولی او څه باید وسي. اوس دې تمام ورځ د قضیه قومي کوي، قضیه له بعده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دوی کار پرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید او لمک سره د ولسي جرګې د ریاست د پر سر درامنځته شوې لانجې په اړه باندې خپل نظر شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر ویل بل هر وخت زیاد د افغانستان د سولې امکان ډیر ده. وانګی تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اخو یو شمیر افغان کارپوان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه سوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم پکې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحد هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په دوو معناو باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه حد چې موږ واهو چې سولې لپاره فرصت برابر دي، د دوی لخوا نه دغه خبره کول په خپل ذات زبونګه ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کوو چې د جګړې فکتورونه لمنځه تللي دي او د سولې لپاره زمینه برابره ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمو د هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله د چین د بهرنیو چارو وزیر له خبرو دا استنباط کېږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي، معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په عین وخت د امریکا د خوانې تشویق شوم دي چې نقش ادا کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کوردننه په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده، طالب استازو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه نه ده ایښي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونی د امریکا د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدې ورځو کې په تخنیکی لیول باندې پیل شي، پر یوې هفتې او یا د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به ان شاء الله د کتنې وروسته د خلکو سره د دوه حکومتونو سره او د رسنیو سره شریکه شي.
بله، که په مجموع کې وایو له 2000 امریکا راځي تقریبا 900 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دتی اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل د بایل د دې چې ونه شو کوله په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا و چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولای شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا باعث دې شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا چین نازک و او ناشونی و او یو تازه باید روغین اقتصاد جور شوی و هغه هم زمن دولار شی او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% سره رسوله، خو بیا هم افغانستان داسې هیواد دی چې په کال کې په دباندې 500-600 وګړي پکې را پیدا کیږي. فعلا دا مشکل شته دی. د فقر د راکمولو عالي شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټوله توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو شیګونو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو شیګونو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 15 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زمونږ ته یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت د خبرې همدا دی. په تیرو 5 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی څارنوالۍ په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړي توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي. ما خبره واقعیت هم ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زموږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولای شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو، او دا په تیرو کلونو کې باعث د چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هیوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګر ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت پرې قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینې توګه وکولای شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینې خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپلو خلکو ته وایو هغه دا ده چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي، او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګرازه اوسي. هغه ځایونو کې هغه اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کېږي هغه باید د دغه سره کلکه په حساب استراتیجي وکړي، حکومت ته ګزارشونه ورکړي.
بله، ملګري ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو کې متکی دی. ستاسو په نظر څومره وخت به لا ونیسي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او په ځان بسیاسي؟
من په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي تان بساین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دغه استراتیژي کې دوه سیناریو یې ته کتل شوي. اول دا دی چې که موږ همدغسې خدای نخواسته په جنګ کې روان اوسو، نو دا ډېر وخت نیسي، حتی کېدای شي تر 2013 کال پورې ونیسي، چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامي مصارف پوره کړي. ولې که چېرته موږ یو صلح ته لاس مومو او امنیت مخه کیږي، نو دا باعث د دې کیږي چې موږ هغه خزان بساینې ته ژر ورسېږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوغلي دمدادی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهیږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې زموږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې زموږ د انکشافي او د نظامي پیسې مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو، خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو. او دا چې کلونه را نږدې کیږي، په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کیږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرستې، که هغه به قرضې، که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د روانې شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارچ د مې په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنون کې پیښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداری په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې دې خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لینکولن په نوم الوتکې لیږدونکي جنگي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید ووایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسه هغه د ملت هغه استازې دي که نه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازې هلته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپله دوی د قانون جوړونکي دي، حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څه اړتیا وه چې پیسه دوی په دغه ډول باندې مخته ځي او په پارلمان کې پیسه جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس را اچوي.
رحمت الله داخل والی ما ډېر کړه اشتا چې دغه اشتقه مونسره به اتفاق کې او دې په مېس کې متاثر کړه اشتا او هیوادونه اشتا استخباراتي کړه دې استفاده کوي او یو بحران طرف ته منځو خو خبر دا د بحران تبعید د ټکه د پایټکه کې خوده لږه یا د یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې تمنګو ګورو امدغه یو بحران سره موږ مخامخ شوی وو او موږ یو بدون د کم چا چل طرف چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم گراوس انتصابی مقرر کړو همدغه څه کوش یا هزار رقم ته یک مرور ته برخه ریاست چوکي وټا کل شي انتصابی ډول باندې او یا وزبه کرور ته نو دا به ډیر ښه وس ځکه چې کچې تر ایست تاج کیږي نو پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو ماته رینه درا کړو تاجو کرا کړی دا او کچې ته وزبک پښتون دا کیږي به وي تاجو سره مثال تاسو کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړی او نو یو سره خوي چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 5000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څېړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگتن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالد ترامپ له ایران سره لاټومي موافقه ووت ډیر خراب شوی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون ولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. ولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لارینونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویم لوبه کې په ایرلند لوبډلې بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې ایرلند افغانستان ته ماته ورکړه. د دغه لوبو په پای کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره انګلستان ته روانه شي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د روژې میاشتې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال جام د سیالیو په لړ کې نن شپه د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د چارو د ادارې د نشراتو له ټیم سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د جمهور ریاست د نشراتو ټیم ته ماته ورکړې وه. پروژه کې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د رسنیو د لسو ټیمونو ترمنځ د روژې په درېیمه پیل شوی وي او د روژې میاشتې تر پایه به دوام پیدا کړي. د دغو سیالیو په لومړیو کې د پژواک خبري اژانس ټیم افق ټیم ته، د بدني ښوونې روزنې ټیم تولونیوس ټیم ته، او دغه شان بیدار اونیزی ټیم د فیسبوک بور شبکې ټیم ته ماته ورکړې وه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کرکټ په اړه هم دا چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ کړی دی. 190 منډې کړې دي. افغانستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. اوس وخت په کریز باندې یا په میدان کې حشمت الله شهیدی او اصغر افغان ولاړ دي. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې په نن لوبه کې محمد شهزاد محمدي وکړې. 101 منډې وکړې، یعنی خپل سلیزه پوره کړله. رحمت شاه هم 12 منډې کړې دي. اصغر افغان په 15 منډو او اشمت الله شهیدیم په 10 منډو باندې ناس وزیدلې پاتې او لوبه روانه ده. اوس وخت 15 اووره نور هم پاتې دي چې افغانستان خپل بیټینګ پوره کړي. لغه ورسره بیا آیرلند بیټینګ کوي. په همدې سره رسیدو د پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. دا ونې د نیمې نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولې په ډېرو کورنیو کې د ښځو عواطفو او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطفې ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورني او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي؟
خفه یم چې راسې راسنه دوی کلمې خبرې
خو خی باید نرنه ستا چې دغه مېرمنې نه درکوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله دا ازدواج
نو کېدای شي د افسردګي هغه بحراني حالت ته ورسي د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشته غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی.
په افغانستان کې اکثره وخت د ښځو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د ښځو احساساتو، عواطفو او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د ښځو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکي ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
دا ورځ یې نو ډېر ژړا کوم. دغه کور مې نږدې وم، دغه ځای چې راځم تر دې ځای ژاړم. او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینې شي. دا ډېر ژړا. بیا د دې ځای اوسم کور ته ژاړم. تر کوره کور کې بیا چپ لور مې وایي نه، ما په کور کې ونه ژاړې چې زما اولادونې دې ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شنډان وچ مې د در کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسې راسنه دوی کلمې خبرې نه وي. یو خو وایي سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي، دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 15 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هېواد ته ولاړ او تر 15 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاقه ورسېده.
ما سره یې نه وسو کاله نه وتللې و امریکا، تقریبا 15 کاله بعد راغله. بس ورځ بد ورځ تېرېده. چې یو خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځې نه ورېندهګانې. خو ویله چې خاوند دې نسته او ده نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله. د اصحابو تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بیبي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورته غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده. زه اوس د المسۍ چښتنه اوس هم نارامه یم چې همدننه مړه شم. زه خوشحاله اوس منځونه کوم تعجب منځ د نور منځو کې صرف همدا یم چې د اولادو غمر مخه نور مې هر شی شکر دی چې تیر شو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه همیرا حقمل بیا وایي له ټولو مخکې باید خپله ښځې نورو ته اجازه اجازه ورنکړي چې احساساتو ته توان ورسوي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا وضعیت بالاخره باید کنټرول شي او چوکاټ ته راوستل شي چې هم ښځه خپل حد وپیژني او هم نارینه، خصوصا نارینه چې په کورنۍ او که په فامیلو که په ټولنه که دوی حاکمیت لري و هر څه د دې تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی به ښځې احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري، نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډېرې سختې تېرې کړې. اولاد مې نیک سالم نیکمل از کوټې ته ننوځ زما اخیس کوي بالښت مې شاته کړي دوه دانې مې وړې دي څه دراس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وایي که په کورنۍ کې یوه ښځه له روحي اړخه ځپل شوې وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي، نو ځکه دی هڅه کوي د خپل مېرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د ده په خبره که کومه ورځ یې مېرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خفګان کوي دی هڅه کوي هغه بېرته پخلا کړي.
مېرمنې په کور کې چې موږ ورسو چې خفه یې ورته وګورو، مثال د انسان مال میږي چې چیرته نسته چې مثال خوشخویه دي نن یا مثال مریض دی یا مثال بدخویه دی یا رقم مثال یا خوینی برابر، نو بیا موږ پوښتنه کوو چې مثال څه حساب دی څه حساب نه دی. باید نارینه شته چې دغه مېرمنې نه درکړي چې کورته ورسي مېرمن بیا مریض دی بیچاره دی نور هم په غوسه سي چې هله داسې دی واز دی بس پخاز ورسه. نو باید د انسان هغه هم انسان دی موږ هم انسانان یو باید درک کړو او که نور جګه خونې باید جګه خونې راپکو زه پخاز هم دې ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زم ورته خو خیر بیا اخره کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارګي خو په زړه کې مایوسه کیږي. د بل لور ده ستا او کور ته راغلې ده په چې خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونشي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پری باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغه هلته سړی پناه ایسي او د زړه خواله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کړي. زړه خوري خفګان کی یا عجیب غریب چورتونه ورته وي ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک لري چې د خپل خبرې غوښ سره شریکي کی او که چیرې د غستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابي زی وګرني دلته دا چې ښځه د نور رواني ستونزو سره مخېږي دا ځان یوازې احساسي وي او خپلو چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خاطر هم ورسي او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کرتاو شي. نو بنان ښه ده ده چې په تفاهم په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کړو. همدغه رقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساسې دي نسبت نرانو ته، مسایلو ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتې غني یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بلې سلام مورې، خیر جوړه په خیر؟
شکر لوري دلته ټول شې. تاسو څنګه یاست؟ ما شمه چې شې
ټول خدي شکر خیر خیرات دی ایسے تاسے ٹول رہتے یا دے گئی نشڑا راغلہ زنگ ہوئے مخوا سے کل کل دے ساڑی سڑا ٹیر پتنگ
تو سب اللہ رہے چی شیدی نترو جا زنگ والی زب آگیا تا جواب ارکم چا چوائی یا با زنگ دا توم اس تو پختہ اس پارم خبگان مکر سر خوشحال ساتا چی بیائی میں دل پسی سرداری
خید خدای پا موان وی موری اتا چا خبار آئی تا تی ایر وقت میں چم رزڑا پتھانگ دی
وی خدای طول وجود می خوگی کی زنان خوخه دا دماشمان پلار پا کور دی لگ با می پام پا بلشی او کدا محمودم لگ آرام اکی زتی می ماغز خوری
و خزی چیر تایی؟
دلتا یم کالی مینځم
آغا تور جامی می چیرته دی
آغا خو می مینځل دی پتناب دی
زادا کالی دی پریدا او یو بل جوړه کالی می راته وتوکا زر کو چنا وخت دی
ولی ننم کارته دی
تام څومره پختنی کوي کارته نزم نن ټول ملګری سره ما خامې په پغمان کې کو هر تر روان یو
کاش کې نن په کور وای محمود هم در پسې ژاړي او باندې لټی وای پلار ته ځم
جار جار تر محمود ته ډېرې باندې کوي چې ما په کور کې نه وي
چنګیز داسې خو لا کو شي ټول هفته په کار کې یو پنی مشپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ هم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوستانه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په ناس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هېڅ خبره په اعصاب خرابۍ نه لېږي
زه خو لیونی نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي زه خو هم تمام ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دې هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړی وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس ته هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړې ښځې ته دې پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې نګور طرفداری وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوې یو څه خبرې خو یې سمې وي زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ ښه دوستانو بیا مو خپرونه پیل کړه خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي په پیل کې د بی خبر اژانس څخه راغلي خبرونه در اورو
اوس پام وکړئ خبرونو ته
نتاقان ګل بی بی ګل
او پخپل سار لیوانه
ګډې ترور د کوس کلی په خبری کنفرانس کې په تورې ادې تور پورې کړ د بی خبر اجانس په یو خبر کې راغلی چې ګډې ترور تور ادې په ټول ټاکنو کې په درغلیو تورنه کړه خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت راپانسته شو چې کلی کې د مشرې بیبي د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ادې ته د کلی د ښځو لخوا د مشرې بیبي ټیکری په سر واچول شو د پایلو د اعلانې وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بے بنسٹ بولی اوائی ما حق حق دارتا سپارا لائی دا دی توریا دی مسلم حق و پدی حق لمو دی کلی دیو در غلی پونا بختن اکڑا حق دا سی ویل دا خبر یوازی زنکوام ټول کلی په دې باوري دی چې درغلی کول په کلی کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالای زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړې او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپینګیرو لخوا یې جوړ جاړی وشو. د بې خبر اژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپی وجنګول. کله چې د ګلمیر سپی د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غصه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپی فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کیږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوي وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دا دو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکړه داسې وویل:
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص شو.
خا دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوې او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولې د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض یې لاندې جوړ شوي.
ولې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبرې هم ډېرې تکراری شوې، خو راځئ چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسې او دا هم مشاعره.
کد ټوخي شربت را نوړی، کد ټوخي شربت را نوړی، سینه او بغل به تر قیامت پورې یما.
په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین. لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر می لیکلای چې تاسو حضور ته به عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتي، نه په چا خیال ساتي، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سهاره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سهاره ویښ وي. میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار مین یادوم، مینه سرحد نه لري، مینه سرحد نه لري، د مین مخه څوک نیولی نشي، د مین مخه څوک نیولی نشي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې دي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي.
مننه کوم، زما ځیګر خوښېږي زړه راته رانه وړې، زما ځیګر خوښېږي زړه راته رانه وړې، په اچار پسې خواږه راته رانه وړې، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجې راته رانه وړې. اوس هم داغلی پیریانی پیروتی نه هیله کوو چې راشي او خپل شعر در واوروي.
د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني،
لمودو وروسته بنګړیواله راغله، لمودو وروسته بنګړیواله راغله، جانان مې پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ورمنډه مې کړه، په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چې بنګړي راغلي، ویل مې پاڅه چې بنګړي راغلي، بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړیواله به راځي او که نه. له خوبه پاڅه په غوسه یې وویل چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه، ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه.
د اغلی پیریانی پیروتی نه مننه. اوس هم سټیج ته رابولو چې لمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چکچک.
د ټولو په اجازه شیر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله. مهرباني مهرباني. د ګلا جان ماما پټي ته لاړم، خلمن جوار مې ترې په پټه مات کړل، او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه څپره جوړه کړې ولا. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله، او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل، ماښام مې خېټه باندې درد راغلو، چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم، اوس راته وایه که نه چې ستا د مینې لیونی یم، که نه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان ګوشهګیر ته بلنه ورکوو چې خپلې آیکوي در واوروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترمو شاعرانو، هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم، ده
مهرباني شروع زپې.
ویلې دومره راته ګورې سلا، ما وې د مخ نه د غزل لیکمه، وې پس له دې به چادرې کې ګرځم. مننه مننه دا دې بل کوم درغله
مهرباني
چې دې بلې نه میرا ودانګلې
اوه
وي بے غیرت ودرې سپید نخري ما وی ظالم لورې دادا دې راغې مننه 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 که اجازه وینو یو بل کوم درته وایم
مهرباني اجازه نه اجازه
مننه مننه ما او جانان چې سر دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلې درنې او پردې سپکې کوو لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي او لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي
د ټولو نه مننه مشاعره ختمه سوه دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا، نجیب الله صمیم او زهیله زرمتی. دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.